السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ خبریږي چې تر 3:00 به دوام وکړي او دویمه برخه تر ډیره پورې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په لومړۍ برخه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته درته خبریږي اورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادعا کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل شوی روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای په ځای کړي. د همور چې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان کړی چې هیواد یې د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. په راپورونو کې مهم راپور دی چې یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یوه پروژه ګڼي چې یو شمیر محدود کسانو ته مادي ګټه رسوي. د حج او اوقافو وزیر وایي چې 15,000 کسان تر اوسه پورې د حج فریضه ده د کولو لپاره له افغانستان سعودي عربستان ته انتقال شوې دي. خو تر هغه مخکې د افغانستان خبرونه ته غوږ دوچی سید کمال شعری فیدر اوري.
کستر کې د خبرونو سرچکې یو شمیر د نیول ما او ټنګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا اصول تلري. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپلو ولایتونو کې د امنیتي پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولې چې خپل لورې په تیشه وژلې و. د خبرونو تفصیل. یو شمیر دینی علما او چنګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا سولې تلري او باید په دې برخه کې پراته خندونه منځ یوړل سي. دغه دینی علما او چې د افغانستان د سیمویزو مطالعاتو د مرکز لخوا په کابل کې په یو غونډه کې راټول سي وو وویل چې د سولې ټینګښت ته باید ټولې شکیلې ډلې هڅې زیات کړي. د دا غونډې و ګډونوال دینی عالم علي محقق. د وی اسوره د اسلام له نظر یو ډیر مهم شی دی. په ځانګړي ډول لکه اوس مهال چې په نړۍ کې تاوتریخوالې استونزې وینې تویول او فساد روان دی. دوی زیاته کړې چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې د چنګښت په خاطر باید له یو بل سره خبرې وکړي او په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستو ته ونه ګوري. په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په کابل کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړې. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د سولې علي شورا غړي شهزاده شاهد له حکومت څخه وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو او داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې څلور تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دا کسان له یو شمیر وسلو سره د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوي دي. اعلامیه وایي چې نیول سوو وسلوالو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولې چې خپل لورې په تیشه وژلې و. دغه ولایت امنیت قومندانۍ ویان منیر رحیمي ازادي راډیو ټول چې د وجل سیمین جلی پلار پر خپل جرم اعتراف کړی او ویل دي چې دغه پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي لامل سوي ده. د غنجلې د تیر جمعې په ورځ د خپل پلار لخوا او وجل سول. تر دې وړاندې په دغه ولایت کې یو ځوان خپل مور هم وجلې و چې تر پیښې وروسته تښتېدلې و. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
پاکستان نن په ملي کچه د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي. په 1915 میلادي کال د هند په وړاندې د سوي جګړې د 50 کال د پوره کېدو په مناسبت په ټول هیواد کې د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره سوه. هغه جګړه د کشمیر لنجمنې سیمې پر ملکیت پیل سوه چې په نتیجه کې له دواړو خواوو په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه شخړې د هغه کال له اپریل تر سپتمبر پورې اوج ته ورسېدې. خو د امریکا متحده ایالاتو او د وخت شوروي اتحاد پر پاکستان او هندوستان فشار راوړ چې پر یوه اوربند موافقه وکړي چې د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې د سولې د اوربند سبب سو چې د تاشکند اعلامیه یې بولي. د دفاع ورځې عمومي مراسم په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ په عمومي مرکز کې تر سره سول. دغه ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو په اسلام آباد کې نمایشي الوتنې وکړې چې په هغو کې جنگي جټ او پوځي ترخی الوتکې هم شاملې وې. دغه مراسم په کراچۍ، پېښور، ملتان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم ولمنځل سول. سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي یاغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی مړه سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف ته تر ټولو لویه اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شامې په ورځ هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې له مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي ملکیان دي وژل سوي دي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هواد د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. خو ابوت نن ویل چې د سوریې د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه کړي. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پرېکړې مجبوره سو. صدر اعظم کوم ځانګړی شمیر ورنه کړ، خو ویې ویل تمرکز به یې پر دې وي چې د منځني ختیځ په کمپونو کې به تر فشارونو لاندې اقلیتونو له ډلې نور کډوال هم ومني. استرالیا د 2014 میلادي کال له جولای څخه نیولې دروان میلادي کال تر جون پورې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه شاوخوا 13,055 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې شمېر کې 4,400 تنه د سوریې او عراق دي. تر 2018 میلادي کال پورې به د استرالیا لخوا د کډوالو د مننو کلنی حد 8,050 تنو ته ورسیږي. د لندن د سنډي ټایمز خبرونې د راپور له مخې د برېټانیا حکومت غواړي چې 15,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي. د راپور پر اساس حکومت دغه راز هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د هوایي حملو لپاره د لیبر یا د کارګر د مخالف ګوند ملاتړ ترلاسه کړي. سنډي ټایمز مخکې ویلي و چې دا انتخاب شته چې د سوریې په پوله کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر سوي کمپ څخه کډوال په مستقیم ډول ومني. د راپورونو وروسته د خبرو سره چې زرګونه پناه غوښتونکي پرون وروسته دی چې د هنګري حکومت بسونه ورکړل، اتریش او جرمني ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیاسترګي لاورو سره په ټلیفوني خبرې کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل سوي روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي کیری څرګنده کړه که دغه راپورونه دقیق وي، دغه ډول اقدامات به د سوریې شخړه نور هم جدي او د بېګناه انسانانو وژنه یا کډوالېدل به زیات کړي. دغه راز به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ائتلاف مبارزه هم په خطر کې واچوي. لاوروف موافقه وکړه چې روانه میاشت په نیویارک کې د سوریې په شخړه بحثونو ته ادامه ورکړي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې شایي په وروستیو کې په سوریه کې پوځي پرسونل او الوتکې ځای پر ځای کړي وي. نیویارک ټایمز رسپانې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړ چې روسیې یوه پرمختللې پوځي ډله سوریې ته لېږلې او د سوریې په یوه هوایي اډه کې یې د سلګونو کسانو لپاره د موقتو کورونو جوړولو امکانات برابر کړي او هلته د هوایي قلمرو د کنټرول لپاره ګرځنده دستګاه هم ځای پر ځای کړی ده.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه ازادي رادیو ټکه اور کې لیدلای او لوستلای شئ. د افغانستان ځینې دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمېر کسان ترې ګټه اخلي.
این پروژه تطبیق برنامه صلح تا که ما هستیم در کشور ادامه پیدا میکنه ولی نتیجه نمیده.
د سولې شورا د دې کارونو په ځواب کې وایي چې دوی بریالي دي. اخوا په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلې په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه.
کچیر دغه افغان او اسلام کلمه زیات پیدا شوی دی، هیڅ چاته به موږ اجازه ونه کړو چې یو وخت تذکرې وی شروع کړو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 40,000 افغانانو له جملې څخه تر اوسه 15,000 سعودي عربستان ته انتقال شوي.
تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوی دی، سلور وشت زرو حاجیانو له جملې څخه.
هڅه به وکړو چې په هلمند او کنړ کې د وروستیو ناامنیو په اړه زموږ له خبریالانو سره تماسونه ونیسو. وخت د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې دی. یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې یو محدود شمیر کسانو ته مادي ګټه رسوي. دغه دینی عالمانو نن یکشنبه د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړ شوې غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د بریا لپاره باید دواړه لوري نرمښت وښيي او پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. خو د سولې عالي شورا د دغې شورا کارونه بریالي بولي او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سلمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لمړی ځل دی چې دینی عالمان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر بهیر انتقاد کوي او د سولې هڅې یوازې یوه پروژه ګڼي. یو شمیر دینی عالمانو د یک شنبه په ورځ په یو غونډه کې چې د علوم اکاډمۍ لخوا د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه سوې وه وویل چې سوله نه باید یوازې د شعار په حد کې پاتې سي او د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه دې له منځه یوړل سي. د اسلامي دولت د بنسټ مشر سید عبدالهادي هدایت وویل چې که د سولې هڅې په همدې شکل دوام وکړي نو کومه نتیجه به ورنه کړي.
اونهایی که داعیان صلح هستن اینها در یک پروژه پیش می روند.
دوی هغه کسان چې د سولې ادایان دي هغه یوازې د یوې پروژې له مخې مختزي. دوی مالي امکانات خپلو جیبونو ته اچوي څو چې موږ د سولې په وړاندې خنډونه له منځه یونسو د سولې د ټینګښت دا پروژه به دوام وکړي خو کومه نتیجه به ورنه کړي. ښاغلی هدایت وویل د سولې د خبرو د بریا لپاره لازمه ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او سولې ته د رسېدو لپاره هڅې ونه دروي. په همدغه غونډه کې یو بل تن دینی عالم زامن علي محقق وویل چې افغانستان اوس تر بل هر چا سولې ته ډېر اړتیا لري او د سولې خبرې باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره سي. دوی په نړۍ کې ټوله د سولې په لټه کې دي خو موږ ورته ترجیو. زموږ خلک او ټولنه سولې ته ډېره اړتیا لري، هغه کسان چې نږدې 40 کاله په کړکېچونو او طوفانونو کې ژوند کوي. دغو دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید صادقانه وي ځکه د دوی په وینا د روان تاوتریخوالي قربانیان یوازې ملکي وګړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی و د جولای په 1 وسی د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول سوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کوی واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غني د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې وویل چې حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو بللی دی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او دغه شورا په خپل کار کې بریالی بولي.
نو د مشکلاتو د پیچلتیا سره سره زما په عقیده باندې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې کافي ډېر کارونه کړي دي چې لومړی دستاور دو یا لاسته راوړنه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مخ باندې خبرې ولې.
شغله مجاهد زیاتوی چې د نړیوالې ټولنې وروستۍ ژمنو ته په کتو د سولې د بهیر بریالیتوب ته خوشبینسته. خو د چارو کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکه اورګ ویب پاڼه کې او ریدل او لوستل شي. هم درس پښتو فیسبوک پاڼه هم مدرسه راهیروي پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلې په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. دوی ویل هغه تذکیرې به وانخلي او نه به د ویش اجازه ورکړي چې افغان او اسلام کلمې پکې نوي ذکر شوي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینواری دا رپورټ جوړ کړی.
په ننګرهار کې ختیځمیشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي شورا استازو پکې برخه اخیستې وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي او د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکرو ویش پیل کړي.
او که چېرته دغه افغان او اسلام کلمه ځای پر ځای شوې وي هیچا ته به موږ اجازه ورنه کړي. یو وخت تذکرې ویش شروع کړي
په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میش سیکانو هم برخه اخیستې وه او دوی هم د نورو ختیځ میشتو ولسونو په څیر په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه.
سکه هندو که مسلمان دی من دیو خدای پاک عبادت کرو دی اللہ پر من احسان دے در ارسن مکی دی مرکزی درمسال دی ویان زی ڈاکٹر ہرمیت سنگ او دی مرکزی درمسال سرپرس محترم امریک سنگ او راغل سکان ورون لخوا چنین دغا سولیس لارون کی مو گڑیون کڑا دے زمگا غفتنا دی اقبت مسلمانانو ورون پسیر یو دے چی شکریو منگا وانانیو خدای جل جلالو منگا وانان پیدا کریو وارو چی دی افغانستان دی الکترونیکی اگا تسگری چی پیلی گی اگا کی باید دی اسلام او دی افغان کلمہ باید پیولی کلشی
تاریخ صفیم دیو دا مظاہری یا دا لاریون دا بڑون کو سخا دا غد لاریون ستا سنون کو رئی دا طول دا خطیز و رسول سخا جور شوید پدی که طول مدنی فعالانو پدی کسمنگا ملی او دینی مشران برخا خست دا او دا طول مختلا دارا چی منگ تاری پا الیکترونیکی تذکیرو کی دا اسلامیت او افغانیت کلمہ ذکر شید او دا زمنگا جدی مختلا دا و چرت دولت منگ دا مختلا ونمانی نو منگ با نور
مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص د مظاهره ګډونوالو په اساس ولې پریکړلی کولوس چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوی و.
منګ د پردیو په لمسون په پیژن پانه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت برګون خایو جدي ټکوي غند. اول موږ په هیواد کې رښتینی ملي وحدت تامینول غواړو. موږ د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکي پیژن پانو کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړي. دریم که زمونږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو.
دغه مظاهره چې سهار 9 بجې د جلال آباد ښار مستوفیت څلولارې څخه پیل شوې وه په ښار کې د سولهییز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له ودو مخام تر وو په 1269 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې او په 15 اف ام په لوی خارونو کې خبرونه کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د 40,000 افغانانو له ډلې چې تمه د سکال د حج فریضه ادا کړي 15,000 سعودي عربستان ته رسیدلي دي. فیض محمد عثماني د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل له ټاکلې مودې وړاندې به ټول افغانان چې حج ته ورځي سعودي عربستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حج په پروسه کې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه. له ښاغلي عثماني سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
تقریبا 2 هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده او همدا اوس چې تاسو سره خبره کوم تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوې دي. 24,000 حاجیانو له جملې څخه
د کوم ولایتونو دي؟
اولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال د غرب د زون ولایتونه دي او د شمال ولایتونه شروع شوی دي او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې لمسته شوی نه؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدې شي په هر کار کې مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینو والو مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشاله یو او حاجیان خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدې شي ځینو والو ستونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم ستونزې وکړه کې تشریح کړئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزی هم ټول تکمیل شوی نه وو او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نو وروسته د یوې تیاری راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل سو او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
ایا تاسو بشپړ ډاډ ورکولای شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه ډاډ ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
ټول کیږي وای دي افغان حاجیانو ته د کعبه شریفې نه دغه تعمیر نه لری نیول سوي دي. د څومره واقعیت لري؟ یعنی 2 کیلومتره د کعبه شریفې ته دا تعمیر نیول سوي دي.
په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولی ده. که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې زایونه سلور 15 کیلومتر فاصله ولري، زنه زایونه 3 کیلومتر 4 کیلومتر، او هغه چې ډیر لري وي کېدای شي 10 کیلومتر فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر ز پخپله ام غم ملي بس کې ز پخپله کې نه سلام په 15 دقیقو کې مغرسي غوالته کې ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نګدي زایونه هغه نه لا نګدي مغ نشو نیولای.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې په خو هم موجود و هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کوي، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډېر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجي او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مو د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان ځنګړي مرکه اوریدل. البته دغه مرکه په بشپړه توګه هم د ازادي راډیو له لارې تاسو ته پراتلونکو خبرونه کې خبره شي او تاسو دلته لنډه برخه اوریدل. ښاغلي عثماني وویل چې د 24,000 هغه افغانانو له ډلې چې تمه د سکل سعودي عربستان ته د حج د فریضې ادا کولو لپاره ورشي، 15,000 په بریالۍ توګه انتقال شوي دی او ستونزې د پخوا په نسبت ډېرې کمې دي. اوس به هم ورشو هلمند ته. زموږ خبریال هم دوست د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی، الیاس دی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی، او له ده به پوښتنه وکړو چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان پوځ روان عملیات څنګه دي او وروستی حال څه دی. دای صاحب مهرباني وکړئ.
د تور رئیس مساکل سوالی کې د غشي مدبر ته ول لپاره د عملیات اعلان کړو چې تور مخکې د دې لپاره وکړي خو نن پر رسمي ډول د واسطې د کوم رقم په اردو څخه څو خبر پام او ورسره عملیات تر ما شان په فزیکي او خدای عملیات کې د کابل څخه د یو شری مول سری تر کې د سرتیر په شمول د هرات د زفر یا د وسوم زفر کول اردو د کندهار د 23 اتل کول اردو او هلمند
څنګه
وڅخو د عملیاتو اعلان د ورسالي د مرکز په شمول د ټول غشمو چې متقابلان خلاص کړي پیر مرکز د دې په تصفیه خبرو په تاسو ته د عملیات څخه د خرڅیر د کیټه شمیره نه سره ستوي. هغه موږ چې متقابلات معلومات خلک وایي چې د تقریبا د دې یمنی ونی رئیس د روشان پاور په سیم باندې چې دسته د ورسره د مساکله پر ولسوالي باندې د ورونو غونډې کړې د دې باندې د ورګونو سرتیر نشته چې د دې خبره پر اوسه لاغو مساکره ورسوالي خپل داخلي راوي کړی او د حواله باندې لاخله کړ د جنو دمونو او مرمۍ استعمال کړي.
بلې مننه. فقط یو ورسته پوښتنه دا چې خلک څه وایي، آیا رښتیا هم مساکله چې څو وخت مخکې ویل کېده چې برته نیول شوې ده، یعنی افغان پوځانو هلته هغه سیمې چې له لاسه ورکړي برته نیولې وه، دغه موضوع او دومه دا چې دوی آیا له خاص مقاومت سره مخ شوي که څنګه؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې دوی فکر کوم ماینونه هم فرش کړي دي وسله وال مخالفینو. لنډه توګه دا دوه مسلې راته وایي.
د مقاومت خبر په خپل کې نه شته د معلومه مقاومت د مخسري او وو د مینې رغم کړو چې د انجنیري او د مینې په تاسو نو مشروطه ده چې د شرط په شاوخوا کې مینونه تر اوسه په کښ کړی دي. نو د مساکلات ځینې کومي مشران وایي چې د مساکلات د نور رئیس نه چې د چارواکو د تاکتیکي مشاپک له خاطر د دې مشتمو د په نورو ادعا وکړل تر نن پورې د طالبانو او د حکومت چارواکو ترمنځ د مرکزي سیمه خلافات او طالبان د هایبرید
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی مننه. و مریدل چې په مساکله کې د افغان پوځیانو پراخ عملیات پیل شوي او ویل کېږي چې له څو ولایتونو څخه افغان سرتیري هلمند ته ورغلي، مساکله کې خپل عملیات پیل کړي دي، څو وتوانېږي دغه ولسوالي په بشپړه توګه د وسله والو مخالفینو له وجوده پاکه کړي. په هلمند کې پاتې کیږو. په هلمند کې د پولیسو مرموزي وژنې ډېرې شوې دي. تر ټولو وروستۍ بېلګه د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې وه. په دې پیښه کې اووه پولیس لومړی مسموم شوي او بیا وروسته په ډزو سره وژل شوي دي. کله یوې خوا کتونکي د پولیسو دغه ډول مرموزي وژنې د دوی په لیکو کې فساد بولي، خو چارواکي وایي د دې ډول وژنو د مخنیوي په پلان کار کوي. بیا هم الیاس دای ته غوږ دو.
شاید ډیر وي، خو د ازادي راډیو د غشمیرو له مخې چې په تېره یوه میاشت کې د هلمند د سنګین، ګرشک، مرجه او ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلاص شوي دي، شاوخوا 40 تنه پولیس په مرموز ډول وژل شوي دي. ویل کېږي د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسو کسانو تر څنګ د پوستي د قومندان او یا بل پولیس لخوا د میلمه او دوستان راوستل د دغه ډول وژنو علتونه دي. درې ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ په بیرتاکه سیمه کې د یوې پوستي د قومندان شایسته ګل په شمول اووه نفر د دوو کسانو لخوا چې تازه د پولیسو لیکو سره یو ځای سي ووژل شوه. د دوی وسلې او رنجر هم د دغه دوو کسانو لخوا وسله والو ته یوړل شوه. د شایسته ګل پلار ژړګل د دې مرموز وژنې په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه وکړه.
دانډیوالان د سره څو چې سفتی خوندوالان شول په وتا کې شو. تقریبا د دې خلکو تقریبا اوس 15 شپې کېږي او کومندان ولاړ یا بل کومندان پسې راغلی چې د سبېتو نوبت نه ورته رسېدی. دې خلکو دا موقع او زمینه برابره کړه چې د وزیر آباد، طالبان او د خانشین ولسوال په دغه شپه شایسته ګل تر لسو بجو بانډار کړی دی. بعد هغه بېده سوی دي څو یاله وم چې حالات ګورو لکه په شوروا کې شته دا باور کړی حالات دي. حالات چې ولې یو ټپی شو یات من د شیت کړی دی، دا بل ځوان شیت کړی دی، بل ځوان شیت کړی دی، بل ځوان شیت کړی دی. طالبان د وزیر آباد راغلی دی د پای کې تکیت په سر سره په غوږو یې ټول وشت.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې به مرموز ډول د وژل شوي کومندان شایسته ګل پلار تور پر کړ چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ په سطح کومندانان په دندو کې غفلت کوي. د هلمند اوسیدونکي وایي تر هغو چې د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسانو مخه ونینول سي او په پولیسو کې د شاملېدو پر مهال قوي ضمانت ورنه کول سي د دې ډول وژنو مخه نه نیول کېږي.
ملي پولیس چې دی هغه چې نه ضمانت نه اخلي بې څوکه خلک 15 کسه سوتي 15 کسه ناسو ته پکښ نه استي. او یو څه دی دغه واخی ضمانت یې نه واخی یا ضمانت ونه دي سواره ګر کې
پولیس کې به څه مشکلات وي هغه خپل تر سوي پولیس نه دی په بعض ځایو کې. لکه یو هم دا موضوع ده. دوه موضوع دا ده چې روحیات د دشمن د شمالي نن په زیات اندازه ده اند دغه تاثیرات تر غزه لاندې په سو تر غزه لاندې خپل فکر کوم چې بعض بعض پولیس هم راغلي دي.
دغه ډول مرموز وژنې او مشوراندې د هلمند والی مرزا خان ریمی په غوسه کړو. په یو نظامی غونډه کې د پولیسو مسولین ته خبرداري ورکړ چې په امنیتي چارو کې د مثبت تغییر ترڅنګ د دغه ډول وژنو مخونه نیول سي لدندو به لري کړی. والی ول د پوسټو کمانډانان غفلت کوي او لدی عمل ګڼ شمېر پولیس په مرموز ډول وژل کیږي. مرزا خان ریمی د یک شمې پورز ازادي رډ ټول د پولیسو مرموز وژنې د یو شمېر کمانډانانو د وظیفوي غفلت لامل رامسته کیږي.
موږ یو وایټ ټاکلی وو پرون ګرم سیم ته موږ لګلې وو نن کرشتا او په دوه باندې موږ اخته یو له عوامل ډېر واضح عوامل دي. دا داسې متاسفانه د موږ بعض کمانډانان په ولسوالۍ کې د غفلتي وظیفوي لري، د خپلې پوستې نه کنټرولوي او بې سوقه اشخاص راځي ورته، میلمانه په نوم راځي ورته، سلا مشخص هدایت دی مخام د وزارت عمرې داخله کمانډاني
هغول د پولیسو د مرموز وژنو په اړه د هیواد د کورنیو چارو د وزارت سپارښتنې هم موجود لري خو عمل ورباندې نه کېږي. خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د طرحې او ژر تطبیق خبر ورکړ. ولی ول که وروسته تر دې د کوم کمانډان په پوسته سیمه کې ورته کړه نه کېږي د قانوني چلند سره به مخامخ سي. که څه هم په هلمند کې نامنی او جنګونه ډېر زیات دي، خو کله کله د سرتیرو د غفلت عمل ګڼ شمېر په مرموز ډول وژل کېږي چې دغه کار په دې وروستیو کې د هلمند ډېر خلک اندېښمن کړي دي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د پولیسو مرموزي وژنې زیاتې شوې دي او چارواکي وایي چې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي او هیڅوک بل دې وروسته له پولیسو سره په د میلمنو او یا هم د ځینو نفوذي اشخاصو په توګه باندې له دوی سره نږدې نشي او دوی به هم اجازه ورنه کړي. په کونړ کې په نورګل او چپې درې ولسوالۍ کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. په نورګل کې نن سهار پورې هم جګړه روانه وه او په چپې درې کې لسګونه وسلوالو مخالفینو پر افغان پوستو باندې حمله کړې. همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه محمد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په کرخه دی. نورې صاحب مهرباني وکړئ یو نیمه دقیقه وخت لرو په دې موده کې به سره خبرې وکړو. د نورګل وضعیت څنګه دی اوس؟
مننه. د نورګل وضعیت خو داسې دی چې سهار 4 بجې جګړه پیل شوې وه. د امنیت کمانډان په وینا او تر وو پورې دوام کړی و چې د کونړ امنیت کمانډان عبدالحبیب صاحب خیلوی په دې کې وسلوال ته مرجوب لا وخت ده او خو دقیق شمیر ورته نه دی معلوم چې څومره وجود شوي څومره ټاکیان دي او همدارنګ
دغه جګړه بند شوې که څنګه په نورګل کې جګړه
بند شوې ده. ما درته ویل چې تر وو بجو پورې دوام کړی دی نور بند شوې ده هلته څه مشکل نشته. جلال آباد اسد آباد لاره خلاصه ده خو کله ناکله مثلا د جمعې په ورځ باندې هم په دغه ځای کې وسلوال را وتلي وو جګړه یې کړې وه چې هغې کې یو د ملي اردو سرتېری وژل شوی او کپتان شوی یو ملکي کس ټپي شوی وو او د
چپې درې ولسوالۍ وضعیت څنګه ده؟
اگر هم پای ته رسیدلی 13:12 بجې او تلفات چې موږ ستوشي دی وړاندې د امنیت کمانډان سره خبرې وکړې هغه وایي چې 13 وسلوال وژل شوي چې د وو جسدونه موږ سره په لاس کې وو تم خلکو ته ورکړه چې خښ کې څه موسم دوی سره دي او 23 ټپیان دي او همدارنګه دا وایي چې 4 کسه ملکي وګړي چې زنانه او ماشومان پکې وو هغه وژل شوي 8 ټپیان دي او همدارنګه د امنیت کمانډان وایي چې زمونږ یو کس وژل شوی او 4 ټپیان دي خو په روغتون کې د روغتون کارکوونکو کې چې د نوم خودلو څخه ډډه کوي هغه وایي چې تقریبا د 40 پورې ټپیان نن تر اول شوي دي. د سیمې خلک بیا دا هم وایي چې د دولتي سرتیرو د مرګ جوړې اندازه زیاته ده.
بله بله
او دلته امنیت کمانډان یوازې د یو کس وژنې او څلور کس کېدنو
بله مننه کوم نورې وخت پوره دی مننه.
هغه هم دا وکړي چې موږ نه پوښتنه نیولې او په لسګونو وسلوالو ته
بله نوری صاحب وخت پوره دی ان شاء الله په نور خبرونو کې بیا هم تاسو ته زحمت درکو. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې د نورګل او چپې درې په ولسوالۍ کې د نامنیو په اړه باندې معلومات ورکول. وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې. سید کمل شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام.
یو شمیر دینی علماء او ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات سولې ته اړتیا لري او باید په دې برخه کې پراته خنډونه له منځه یوړل سي. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې 4 تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. پاکستان په ملي کچه د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هیواد یې د سوریه نور کډوالو ته هم پناه ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اساس اندېښنه څرګنده کړه چې په کښول سوي روسیه په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات سپر ځای کړي دي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي که پاکستان د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړې نه کړي نو د افغانستان صادراتو کچه به لوړ شي. د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال پاکستان پر افغاني تازه میوو تعرفه لوړ کړې چې په دې کار سره افغان سوداګر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
ګمرکات پاکستان زمونږه تاسو کاري او میډي تازه کړل چې هندستان اغه تمامونی چتری او په کومره کې 2 ساعته 3 ساعته ساتي ځکه چې دغه میواجات خراب شته او مقصد نشته کی.
د شغلی پوپل په وینا تیر کا پاکستان له یو موټر تازه میوه څخه 5000 پاکستانی کلدار اخیسته او سش کال دغه اندازه 1500 پاکستانی کلدار تل وړ شوی دی. د فراولای د کرنی ریاست مسولین وایي هڅه کوي چې په پښتوکول ځوالي کې د زعفرانو کښت ته وده ورکړي. د دې ولای د کرنی رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ بزګر ته 10 تنه د زعفرانو پیاز او 4 قلمه کرنیز وسایل هم ورکړي دي. د ښاغلي عبدالمتین په خبره د دوی سروې ښیي چې د فرا د پښتوکول ولسوالۍ هوا د زعفرانو د کښت لپاره مساعده ده. د تخار ولایت د کرنی ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت بزګرو ته پر وخت د کښت حشراتو د ضد درملو رسول لدې سبب شوی چې د خټخیو حاصلات زیات شي. محمد سالم سایه ازادي راډیو ته وویل چې سش کال د دې ولایت په مرکز او تو نور ولسوالۍ کې په پراخه کچه د خټخیو فعالیتونه کرل شوی دي. ښاغلی ساحي غواړي چې د دې ولایت د خټخیو حاصلات پلورل ته دي مارکیټونه ومندل شي تر څو د بزګرانو اقتصاد پیاوړی شي. تازه مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1598 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز ناجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږو، او په دې ورسیو کې روغتي چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیښې په نشه یي موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم لیدل شوی. ایچ آی وی ویروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړه توګه له منځه وړي، او د بېلابېلو ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن کمزورې کوي. دا مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیون انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی، چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خلاص وي.
مننه.
تاسو ډاکټر صاحب، تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0929215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې خپل ویروس لنډ تعریف وکړي، او کدا هم وایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري؟
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس مخفف دی، دا ویروس د څلورو لارو نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو له لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده، او دی ویني او د مرکباتو نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو ویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي، او په کراره کراره باندې د نور انتنی یا میکروبي امراض لپاره زمینه مساعدوي، او بالاخره کس د مختلف امراض د دیواج نه کول شي له منځه ویسي.
بله دوستانو، نن د ایډز یا د ایچ آی وی ناروغي په اړه غږیږو، او تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرار کوم چې تاسو که غواړئ د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو ټلیفون وکړئ 0999215 بله شمیره مو ده 0929215. یادونه کوو چې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره نن په خبرونه کې مل مده، او تاسو ته د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په اړه معلومات درکړي چې په دې وروستیو کې پیښې په افغانستان کې ډېرې لیدل شوي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي، خي ډېر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو له هغه وروسته به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. السلام علیکم.
مور په خېټه کې او مور په دغه مرض او شایي باندې اخته یي، دا ماشوم چې درځي کنه، او یو مور چې ماشوم ته پوي دی ورخی دغه شیدو هم او ماشوم ته دغه د ایچ ای ناروغي سرایت کې نه کوي.
ډیره زیاته مننه قیس پښتون دغه پښتنې به ډاکټر صاحب تاسو ته جواب کی مهرباني وکړي ډاکټر صاحب هدایت.
محترم پښتون رورا باید وایم چې ایچ ای وی وایروس د دوه ډوله دی چې د ایچ آی وی یو او ایچ آی وی دوه په نامه باندې یادیږي. ایچ آی وی یو چې دی په زیات ټوله نړۍ کې تقریبا ایچ آی وی یو ویروس ډول خپور دی او یوازې په افریقایي ملکونو کې دې هغه بل ډول چې ایچ آی وی دوه نومیږي هلته لیدل کیږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ آی وی ون چې دی تر ډېرې مودې پورې نښې نښانې اول کې پیدا کیږي او ایچ آی وی دوه چې دی تر ډېره وخته پورې نښې نښانې نه معلومیږي تر هغه وخته پورې چې انسان د پښو نه وغورځوي هغه وخت بیا پې باندې پوهیږي چې دا په ایچ آی وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاک لا باید وایو چې اوس په افغانستان کې د دې مرض دوا شته دی دوای وړیا دی. په کابل کې د افغان جاپان شفخانه کې یو وسانګه د ایچ آی وی په نامه باندې جوړه شوې ده. نور پرهیز نه لري کوم خاص پرهیز نه لري او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې د مور نه ماشوم ته کوم مور دې باندې اخته وي دې په خاطر باندې چې ماشوم یې مصاب نشي مونږ هغه ته په هر وخت کې چې مونږ دا تشخیص ک ورته دارو شروع کوو او د دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي. حتی کولای شو چې وایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي. البته چې په دې اکله به ما لږ ذره په تفصیل سره وروسته خبرې وکړو. او همچنان د شیدو ورکولو په وخت کې هم دا ویروس انتقالیږي او که کله مونږ مور ته تداوی شروع کړو د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي او که د مخنیوي ټول لارې ورته وښودل شي سبب د دې کېږي چې دغه ویروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال هم ونه کړي.
ډېره زیاته مننه د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار له موږ سره په اړیکه کې دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ تاسو. وعلیکم السلام.
دا ایک مرض علائم څه شی دي چې سړی تشخیص کړي او سړی وپېژني چې ډاکټر ته به نږدې ډاکټر ته ملاقات وکړي د علائم په اړه که ډاکټر صاحب مهرباني مننه
وکړي. حتما ډاکټر صاحب به دغه پوښتنه ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
له بده مرغه باید ووایم چې څنګه چې د دې نه ایدز چې یا اکوایرد ایمیونی ډیفیشنسی سندروم ورته وایي دا سندروم په دې معنا چې د مختلفو سیستمونو نه دا مصابوي. د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي په توبرکلوز په شکل باندې منځ راځي یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې یو بل انسان کولای شي چې د وینې امراض ورته منځ راوړي یو بل چا ته کیدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کړي. داسې په لنډه توګه که ووایم کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخلیږي یو زکام غوندې اراز و علائم ورکوي کله چې اول وجود ته داخليږي وروسته د دې نه د شپږ میاشتو نه تر لس کالو پورې وخت نیسي چې دا ویروس سیستمونه خراب کړي او هلته د نښو نښانو سبب شي. خو د دې هغه غټې غټې نښانې دا دي چې انسان زیات اسهال کیږي ناس ناسه وي په میاشتو میاشتو وي یا زر زر په تنفسی امراضو باندې اخته کیږي او یا هم په ټوبرکلوز باندې اخته کیږي یا د پوستکو په امراضو باندې اخته کیږي. دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي.
بله دوستانو، نن د ایچ آی وی ناروغي په اړه غږیږو او دغه خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتي چارواکي ویلي چې په دې ورستیو کې د نشه یي موادو لروغدو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم د ایچ آی وی نښې لیدل شوي. نو تاسو که د دغې ناروغۍ په اړه غواړئ چې کوم معلومات واخلئ، پوښتنې لرئ، نو له ډاکټر صاحب هدایت نه کولای شئ چې معلومات واخلئ. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
علاقه که خدا سی عمر جی تر سره داکتر صاحب دا وسلام چې دا د ستام عمر جی را ته بیان چې ګټرا علاج هم نشي وره درې نه کرور نه سپي دا رقم دي دا په جو د زیره شو روان دي او فرشه فرشه دا کی اگر سره نو رسی ډاکټران ته دی ولې دي زه ته دی ولې دي مشکي ګټ ول داز مشکل ټولم پتا زیره شو په دا فزر یی دي علاج کی دا عمر جی را ته بیان چې ډیر بشي.
شه تاسو نوم کا معرفي کې او د کوم ولایت نه مزنګ والے؟
سرمن ولایت څنګه نو له سوي ګلاب آغا.
شه ګلاب آغا، نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه وختله او حتمان به جواب درکې. مهرباني
محترم ورور، څنګه ستاسو ویل چې دا مرض هلته زیات شوی دی؟ نور دا د لری نه مشکل دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري، د هغه نښې نښانې او هغه ته معاینات تکمیل نه کړي او د لری نه ووایي چې دا به څه مرض وي. د دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکړئ. هغه ولایتي شفخانه کې ډاکټر صاحبان به د وینې نمونې واخلي او نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کړي. انشاءالله د هغه نه وروسته به معلوم شي چې څه عامل دی او تداوی به تاسو ووایي.
بله دوستانو، یادونه کوم چې په خبرونه کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې د یو تاسې ته د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم. سلام، مهرباني وکړئ. ڈاکٹر صاحب دو پختنی جواب کی مہربانی. ڈاکٹر صاحب
محترم ورور، باید ووایم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي، څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا ویروس د کومو لارو نه انتقال کوي، هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي. او دا ویروس د جنسي اړیکو د لارې نه مویل چې انتقال کوي، دا ویروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي، د مور نه ماشوم ته انتقال کوي. او دغه اساسی لاره دی. نور که یو مریض وی په کور کې نور کورنۍ سره یو ځای کینی، یو ځای ناسپاسه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي. او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وي، که هغه میرمن وي، که هغه خاوند وي، نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې هغوی باید همیشه د کانډوم نه استفاده وکړي یا د پوښ نه استفاده وکړي، تر هغه وخته پورې چې ډاکټرانو هغه ته مشوره نه وي ورکړې. هغه باید ماشوم را نه وړي. دغه کسان چې مصاب دي، دوی باید د تداوی مرکزو ته مراجعه وکړي. د تداوی په مراکزو کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي. نور هلته بیا مکمل معلومات د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موسی خان له خوست ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ټول کارکونکو ته نیکې هیلې سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خوره ډاکټر صاحب، دا ته نه کوم د مخ کې ته هغه وکړو، خو خیر دلته زه په ټلیفون کې مصروف وم، په پوه نه شوم چې دا د هیڅ مراد کوم معنی نه لري.
زه د فوش ولایت يم کنه مثلا دا سه اوس بعضی مرکزی شپخانی دي دا په دغه کوم یعنی معنات دي لکه په فوش ولایت کې یا پکتیکا دا کې مثلا چې د مرکز نلري ولایت دي دا کې ولایت کې مثلا د دغه معنات او تناستا نشتا او دا ستر ځای معنات کې نکابل اعتماد مهمه
حتما پر دې اړه به تاسو ته مکمل معلومات درکړي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب. موسا خان له خوست ولایت نه و. مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه واخله.
موسا خان وروره، باید ووایم چې د ایچ آی وی د تشخیص معاینه اوس په ټول افغانستان کې موجود دی. نو دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولی شي. کله چې انسان پوه شو چې په دغه ویروس باندې هخته دی، هغه باید د تداوی په مراکزو ته مراجعه وکړي. باید وویل شي چې د فیلان په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوی مراکز موجود دي چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی، او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې اې دې دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځاینه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي. باید وویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوی مرکز نه دی جوړ شوی، خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوی مرکز جوړ شي. تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوی مرکز جوړیږي، د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي، دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم. غږ مو پرې کیږي، دغه موقعیت نه لږ تغییر ورکړئ او بیا مهرباني خپل پروګرام. فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه. دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0999215 بل شمیره مو ده 0929255. د ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ په اړه غږیږو. د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې دی او تاسو ته به دې اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ آی وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوي، تاسو هم په دې برخه کې کار کوئ. په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي؟ شمیر زیات دی که کم؟
باید وویل شي چې په دې 4-5 کلونو کې چې د تداوی امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي، ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي. څنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د سلویخ کسانو په شاوخوا کې ثبت شوي وو، مګر اوس په دواړو مرکزو کې د 800 نه پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوی ورکول کیږي.
یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. السلام علیکم. په وخت سره ورور ستاسو غږ صحیح نه راځي، که دغه پوښتنه له سره مطرح کړئ چې موږ یې واورو. ستونزه شته په ټلیفوني اړیکو کې او خیر دوی د بیا ټلیفونو کې. ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د دغه ویروس د زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې، لکه څنګه چې پخوا مو تاسو یادونه وکړه، یعنی چې شمېرې زیاتېږي ورځ تر بلې، علت څه دی ستاسو له نظره؟
علت متفاوت دی. دا ویروس څنګه چې تاسو هم یاد کړئ په روغ دي کسانو کې زیات دی. هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقي مواد یا مخدر مواد استفاده کوي، دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي. نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي، دا ستنه چې هر څومره کسانو د ته شریکیږي خطر د انتقال د ټولو کسانو ته شته دی. دې په څنګ کې نور مهاجرتونه چې ګاونډي هیوادونو ته صورت نیولی دی، او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هیوادونو ته تللي دي، د هغه ځانه ځان سره دا ویروس راوړی دی، او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
بلې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. احمد له کاپیسا ولایت نه، السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ احمد خان.
پښتنه خدای شه درې د محلي ډاکټرانو د کاپیسا ولایت کې دې چې د آسمانونو او دشواریګانې ستنې دا بیا هم د یلو اوبو ته خوشي کوي. نو ډاکټر نن دا پښتنه د جدا څومره لازم د خلکو ته مشال د خلکو ولسمه کوي منځونه کوي چې څونه دې ضرر به ډېری دا پښتنه.
اتمن ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات ورکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم وروره، باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفادې نه ټولیږي هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي، وروسته بیا وسوځول شي. د پیشکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دې کېږي چې د انتقال د مرض انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا پی ایچ آی وی باندې اخته وي او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي، که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا یو بل چا په ځان کې چوخوي، نو دا د انتقال خطر منځته راوړي. هدې په خطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی وي، دغه شیان چې استفاده کیږي که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي، نور دې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې، وروسته بیا ورته ور واچول شي، وسوځول شي. نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي، او که دا هر چیرته واچول شي هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان یا پام نوی په هغه باندې پښه لګیږي، نو د انتقال سبب کېدی د دل خطر هغه باید مسونه ځای کې واچوي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ تاسو. ډیر ښه اخندزاده صاحب، که د ایچ آی وی په اړه کوم معلومات غواړئ یا کومه پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب هدایت په تاسو ته ځواب کې مهرباني. بلې بلې، ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ. زما سوال د ډاکټر
صاحب څخه دا دی چې په افغانستان کې څو نفره په دغه مرض اخته دی پی ایچ آی وی، او کله دا مرض پیدا شوی دی؟ دغه
سوال. ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
وروره، باید وویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یو یم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی و یو کس، او وروسته چې د دې چې جنگونه په افغانستان کې شروع شول د لس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه و شوی. وروسته د کرزی د حکومت رامنځته کېدو سره یو پروګرام دته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکړي او په دې مرض باندې کار وکړي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي. باید وویل شي چې په ثبت شوي کسان په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې د 800 شاوخوا کې ثبت شوي کسان دي، او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کیږي چې مساب وي د 3500 شاوخوا کې اټکل وهل کیږي، او د 800 شاوخوا کې ثبت شوي دي په کابل کې او په هرات کې.
بلی ډاکټر صاحب، هدایت تاسو چې کوم کسان راځي زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکي دي؟
مقتد د ټول افغانستان کسان راځي، مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي. سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې کونړ او ننګرهار کې، مثلا په هرات کې زیات دي، په خوست، پکتیا، پکتیکا کې، په مزار کې، په قندوز کې، په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې، په دې ولایتونو کې واقعیت زیات لیدل کېږي.
بله، اما په هوای څومره رول لري که په دې یو دقیقه کې تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې اما په هوای څومره ګټه لري او باید دوی څه وکړي تر څو د دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي؟
د مخنی په خاطر باندې باید وویل شي چې هغه لارې چې موږ یاد کړې، ټول هغه طبي وسایل چې یو کس ته استفاده کیږي هغه باید مخکې د دوم کس د استفادې په خاطر نه هغه باید تعقیم شي. هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي باید کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا یو روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي باید ووایي چې دا په دې ویروس باندې مصاب دی، تر څو چې هغه ډاکټر هم وقایوي اقدامات ځانته ونیسي او د دې د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې نورو کسانو ته هم وقایوي اهتمامات ونیول شي، تر څو د مصاب کسانو تعداد کم وي او انتقال نورو ته کم شي.
ډېر زیاته مننه. دوستانو، خبرونه دوام لري. البته د خبرونې لومړۍ برخه همدلته په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د خبرونې دویمه برخه مه هېروئ. درې بجې کېدونکي دي، د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا واحدي اورو، او بیا هم د خبرونې په دویمه برخه کې